بجه او دیرش دقیقه دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سنی لاګت نن دغه موضوع په یو ټویټ کې کړې ده څرګنده کړې. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نن شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سبزي مارکیټ ته نږدې د چپرار ولسوالۍ د محلي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار کې اته دیرش وسلوال طالبان پرون وژلی دي. دفاع وزارت وایي طالبانو باندې د غبریدونه په ژړی او ارغنداب ولسوالیو کې کړي. د امریکا د کانګرس د نویو غړو یک شنبه خپل کار پیل کړ. ځینې سناتورانو او د استازیو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر او فعال سید عالم محسود پرون نیول شوی دی. دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین نن په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید محسود ژر تر ژره راخوشي کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مو د ازادۍ راډیو په اونیز بحث 25 دقیقې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پیل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وواشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو، بریدونو او ګواښونو ډکې وې. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د په موټر کې د ایښودل شوي ماین چاودنې وواشه. تر الیاس دایی مخکې او وروسته هم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نښه شول او ځینې ووژل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د ننه د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه، پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بېلابېل لوري څه کولی شي؟ او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي. دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
د سلام په وړاندې کولو سره، البته په سر کې د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو آتا دیوش می پیاور هیوادونو در رقابت دگر ده هر کلا چه اغو یو غواری ده خپلو اهداف و اوگاتو ده تلاسا کولو لپاره ده ده هیواد پچارو کلاس واحد چه چه سیاسی و اقتصادی تغییرات راولی. زمنگ ده هیواد تاریخ ده ده شاید ده و منگ حقا ناسه دیو چه دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر راتلو سره په بې ساري ډول د ازادۍ د بیان ازادي وده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بې ساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وه غوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بې ساري ودې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې یو ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کړو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه را وروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله و چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2001 کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وه او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادي څنګه چې ما ویلی یا د خبریالانو ازادي، مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادي، هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قمندان سره. موږ به په پرس کانفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول ځکه هغه وخت په ملکي خلکو هوایي بریدونه کېدل او یا نور مسایل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې اعلامیې خپروي. او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي. او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سویل کی د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ، تاسو هم خپرونې ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ تاسو، ستاسو رادیو اوریدونکو او البته په بحث کې راسره ګډونوالو ته هم سلام. زه په دې باور یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په چیرې شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلي دي، همدا د بیان ازادی یاد کړی ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی، او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې ماده پرونه کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې ماده پرونه کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وي کې معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب ویدیز ځن کې درې ودی کوچنی مامور پر لږ قانون به شي خبر مې دی. په داسې حال کې چې نه حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخه کې کوي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویان سل ویاندویان سل به صلاحيت کول به دې ته تر ټولو شذ مینه مساعد کړي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دې د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وګورئ چې دلته کستا سپیکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و. دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان و بخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې اما تر پایه پر زموږ د فاره دا کاني کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلینی ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه ورته کې دي عادي خبرې سي او ماده واځي نه سول چې دا په څه شکل سي او چیرې پلان سوي و دا بریډ کومه طرحه ده د دې تر شا تر چاله سي په نور ولایتونو کې دي دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري
غیرتمل سي
ډیر عادي شکل باندې او
د هلمن کې الیاس دای په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال نګزاد په غزنی کې په نخښه شو په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو په کابل کې د تلونی او زیو پوخانې خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی دی بیان په ازادۍ دی رسنیو دی محدودولو په خاطر وژنې دي ار څوک چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیښې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کې دا تړلې او سیستماتیک وژنې دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کې هر هغه ادرس غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي او غي ته ټول اسانه لار د خبري اعلان تهدید ول او د خبري اعلان وژنې چې هم دا یو وکړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت څخه بيچ ډیر خبري اعلان او ریپورت نور کوي او غي د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای او غي تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار
کی اغیز ته رازو غیرت منصب چې پرسنوی ته اغیز کړي دی اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه یو ګونګ او ابهام مبهم غوندي وضعیت دی. حکومت پر وسلوالو طالبان وچی وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري پر لپسې ردی. تازه دانن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دی پی خو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
ها تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه د مرګ واخونه سانسور د خبریالانو باندې کېدل لنډمهاله البته باندې کېدل د رسنیو بندیدل د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته دا مسائل ول ولی دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې لکه څنګه تاسو م اشاره وکړه د یاماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال ځوان خبریال و دیګي خپل غاړه په تیګه پرې کوي. دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارس ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نېغ تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپله طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ په خبریالانو په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملي امنیتي ادارو سره هم خپلې لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوته نیول کیږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني.
زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پرته طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسی اواش او ورپسې دغه سیستماتیک وژنې چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چا وي. نو دا نېغ په نېغه دې مسئلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ دپاره د یوې لارې هواریدل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمیده عثمان په خبرو کې مو واورېدل چې دوی وویل چې خبریالانو پخوا هم ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي، راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر تلویزیونونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امیده کړی دي چې توندې ترمینالوجي و توندو الفاظو و توندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنی دی چې دواړو دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، دا وژنې یا دولت کې او دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفین یې په ان واحد کې رد کړي او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما لشکیل غواړي وغوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې به لګي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوج ته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کلیدلي پاتې شي، خصوصا عام ولس به له هیڅ نه وپایده، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسیږي او نه هم وسله وال، هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي، یوازنۍ لار چې فلار کې بلې شغه دا چې د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه شغه د ولس سفاره ژغ دی دوغې له مرګ دوغې تهدید باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسیله په کندهار شهر کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ارګانونو سره روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیه شاید د مستقبلي خبري اعلانو باندې ته تکان وسول، همدغه خبري اعلان د صرف بیا تل د ارغنده ورشتنې تصویر خلکو ته وشاو چې تکښنه باغونه د ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو ترازو بیرته حمید عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و، د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. نو د دې ټینګار او نیوکه په هغه سازمانونو دا و چې تاسو چې کلم ټینګار کوي، کلم چې غوښتنه کوي، موږ له هغه لوري سره چې د ده په وینا د وسلوال طالبان یادول چې د بیان ازادۍ ته یې په خپل وخت کې ارزښت نه ورکوه یا لږ تر لږ ازادې رسنۍ نه وي، هغوی سره مه مقایسه کوئ. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نه وي معلوم نو مسئولیت دوالو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې، د سر و مال د ساتنې ضامن ده، دا قوانین تصویر کوي، د خپل دویم پویږي. بل مسئله د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همداوس د حکومت په لاس کې ده. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خپويږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپل همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر نخلي. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بلا مسئله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسئله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو، طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلی. ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په وروستیو کې له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې ته راشو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اوریدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و او په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي وو چې له هغې ورځې چې الیاس دایی وژل شوی دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایی په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموماً په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې سره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایی ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایی تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم هغوی هېڅ په کاملا باور باندې د باندې نه شي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ خلک له فساد سرچ کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سرچ کوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی راوتلی نشي او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړې او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت اداره لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلانډه توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېر وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپو، ټانکو او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمید عثمان. غیرتمل سپتا صورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روانی دي، بیان په ازادۍ به اغیزې څه وي؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هیله کوي، هغه شی چې رسنۍ توقع سته،
پاغه شکل باندې نه خلق به یو ډول بے باور شي ولس به یو ډول ستونزو سره لاس ګریوانی نه رجخ پورته کول د پاره به هیڅ برس نه دا وسم له محلي رسمي نیولې تر نړیوال رسمي پر ټول باندې منفي تاثیر دی پر ټول باندې اغیزه ده او دا اغیزه ورس تر بل نور هم دی
مننه افغان ژورنالیست او زما پخانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل دوستانو دا بحث په همدې ځای پای ته رسو د بلې خبرې